د نامیه د لوړ پورو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپایي ټولنې په کوربهتوب د جون میاشتې په 14 او 18 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خپره شوې ده. اروپایي ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 3.8 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپایي ټولنې د بشري هوایي پله له پیل راهیسې ټولې 40 الوتنې شوي او شاوخوا 2150 تنه مرستې افغانستان ته انتقال شوي دي. په بروکسل کې د لوړ پورو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2025 کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه شوي چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بې ځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډپ کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 400 زیات روغتیایي مرکزونه او نږدې 300 د تخصصي مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته یې د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. دوچا په خبره د می میاشتې نه تر اکتوبر پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 5 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو وار بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. یون وومن په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغاني ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاوو او جنسیتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خپره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوسمهال په هرو 100 ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. دغه راپور چې سه شنبه د جون په 18 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جنډر انډیکس په نوم خپور شوی، پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغان میرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینه ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د یو ان وومن ارزونه ښیي چې 84% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدمتونو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 1% خپل واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 8.5% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلي سیما بحث له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد میرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي. افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بیعدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیایي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت لاړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 79% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغان مېرمنو په دې تیرو 4 کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سختې ځورېدلي چې جبران به کلونه وخت ونیسي تر څو افغان مېرمنې یو وار بیا آرام ژوند ته ستنې شي.
د ننګرهار یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي.
په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نرازی نور هم منفی تغییرات رازی.
د ختیځ لغمان یوې اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل نومې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي.
نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستل دي په هغوی باندې دي او فشارونه وارد کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې د وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې له امله یې په دې هېواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هېوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوی چې تر یو میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړې دي.
تاسو زموږه کلا ساتي راډیو ناوړی تاسو کولای شئ چې اوس د ساتي راډیو خبرونه د ساتي راډیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. ساتي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. حل تاسو موږ پر وی پانه باندې مستقیم د ساتي راډیو پر وی باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسو اپ سٹور اپل سٹور ته وړي او لاغې ځای کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور وشته تاسو موږ خبرونه واورئ. همدارنګه په نورو پلیټفارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نورو چینلونو هم موږ تعقیبولای شئ. اوس مرزو په پلازمېنه کابل کې د وچکالۍ او د خبرداري د دغه میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ساسي پیغامونه.
اوبه د ژوند سرچینه. خلن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاشته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند آسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګراره یې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو. پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برمه وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې پنځه متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو کوم د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل ساو تقریبا پنځه متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې یې پخوانۍ څا وچه شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
څلوېښت متره سم وهلي و، یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست وي چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د میرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 30% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کیدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي یې معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوی او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې هرڅومره عاجل کېږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځمکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملي ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
facebook.com/azadiradio ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. زما فکر سره دا به ښه یې چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي، دغسې ناست دي معاش اخلي، خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي، ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځای باندې مسلکي کسان وګمارل سي، او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل شوي دي، ډېر مصارف شوي دي، که چېرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب شوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جنې لرې کېږي، جنې لرې کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې ورکې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاست. د غزنی ولایت د مکور د ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکر می کنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما می خواهیم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسی او بشری حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کوم ستوندو سره مخ کیږي، ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشوې، په خیر راغلی. په پیل کې دا راته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ له دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادی په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته چې سړي د حقوق ډېر ولري خو د حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی بیا د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کېږي. تقریبا زه لنډه یوې ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده، کنه یوه زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای په لیدو سره هغه حقوق ورکول کېږي. په غټه کې دومره ویلی شو چې ټول سره مساوي دي، بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته، بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا داوه به موږ باطله ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د میرمنې حقوق چی دی، خو یو کپه ډوډۍ ده ودي، خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې. دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لكم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې کې مسله خاتمه شوه. وې تاسو د مېرمنو لباس اساس مېرمن استاسي لباس دي، یعنی څه معنا شو دلته؟ یو شی شو کنه شو یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغم ره حقوق خزینه لري. رابو شو دلته چې څوک بهتر دي؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خزه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکو منګه ویو چې خسړی درجه لري آیا دا شریعت دی آیا دا دین دی چې سړی فاسق دی یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مرمنی نم بهتر دی نه بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري تقوا که مرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار دی کې دا قید نشته دی فقط د قید چې دا هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه نو مالا د خبرې دا ده چې حقوق دا ټول مساوي دي مشابه نه دي مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي ته په یو ځای کې بلند مقام د اسلام نظر لري زه په بل ځای کې د مقام لرم اما رب شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را په دې خوا ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په همدې دوکې کې ساتلی دی چې که چېرته دا منو دا روایتونه شته دی چې مثال د خبرې تاسو د مېړه احترام وکئ خو ورسره څنګه دغه روایتونه بیا دونه وایي چې تاسو په ښځې سره څومره مینه وکئ د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلئ څومره د شفقت نه کار واخلئ زه نه پوهېږم چې ملایان دغلته ولې ګونګیان پاتې کېږي او ملایان ولې دلته ژبه بنده پاتې کېږي چې د سړیو حقوق بیانوي او د مېرمنو حقوقو له چې خبره راشي بند شي لکه دوی وایي چې مثال که موږ ووایو چې سړی حق لري چې مطلق دې په ښځې د طلاق ورکړي ښځه هم حق لري چې د مېړه نه تخلع مطالبه وکړي او ځان جلا کړي یعنې چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت ښځې له ورکړې چې دا تصمیم نیولی شي چې ځان جدا کړي او خپله لاره جدا کړي د سړي نه یعنې نور کوم حقوق یعنې نوره کومه مطالبه نور کوم خبره په دې ځای کې پاتې کېږي خو همدومره ویلی شم چې دا د هغې مفسدو او هغه بې کفایته علما نه ملایان یا اخوندان وولو وایم د ملان هم ورباندې بده ده اخوندان چې دي چې هغو د شروط الصلات او منی مسلی ویلي دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر هېڅ قسم اګاهي نه لري هغو صرف همدغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه دي او حقوق د نارینه دي هلته مغه یو آیات کریمه چې دو ورباندې پوهېږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا ښځې سره په تمام ژوندګۍ کې د مینې محبت نه وروسته د تمام د ټول ذمواري واخلي او تمام دته د په خوخه نفقه ورکي د خوخه ژوند ور ورکي نو به دا سره بهترونه خو به خو معلومه خبره ده به خو بهتره سره دي ځکه دا ول بهتر دي خو بهترواله په همدې د پکور کې لطف نه کار اخلي بهترواله په همدې د پکور کې د شفقت نه کار اخلي خو کچرته دا کار و نه کی د شفقت نه کار و نه خلی د مهرباني نه کار و نه دا سره بدتر دي به بهتر نه دي
bale مدني سپتا سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړی لري تاسو په خوا کې د ټولنې وګړی یاستې په ټولنه کې خلک ګوري څه فکر کوي ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتر غنی خپل ټول قوانینو باندې عملی کوي کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسی یوازې اره خبر بده د منل کیږي تاسو علت څه غنی
علت نه علمي ده علت جهالت ده علت پټولنه کې دغه نه اهله او دغه نه علم علما دي دغه نه پوها اخوندان دي چې اکثره دو په جمعتونو باندې مسلط شوی دي دو جمعتونه نیولې دي د پخوانو دو په جمعتونو کې پراته دي بس اماغه مسلې چې دوله په خوانه را پاتې دي غږ زمنګ او تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم د پلار نک دین میرا لبسته دو د کتابونو نه غهین لري د ملایان چې کوم دي دا اماغه د پلار نک نه چې دو څو ریدل دي اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خوده خو وګړي دي ټولنې دي جمعتونو تزيد جمعتونو سره خاص مين لري او ملایانو ته خاص واقعده پس منګ په کلچر کې شته خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د دت نه خبري دغه شه د علما او د دي اخوندانو نه اغسته دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم کور کې اوس مثال مشوره ډیره ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکوي چې دا ناقص العقل و الدين دي یعنی دا څومره بده خبره ده دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدای که خنه ده ګوره موږ تاسو متل لرو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدلته دا خبره دوبه نه وي یعنی موږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاري موږ د مېرمنې ته زمینه ورکول یو فرصت ورکول په زندګۍ کې یو چانس ورکول دا موږ له عیب ښکاري نو د دې یوازینی او لوی سبب هغه همدغه نا علمی ده لا علمی ده او په ټولنه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی
bale په دغه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي څومره دلته دی کورنۍ دی ټول وګړو حق تر پولند کیږي چې د کور نارینه د خځې میړه ده د دې حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي دغه د دسخه او اولادونه سالمه تربیه نشي اغسته د دغه اولادونه به سز دکی بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجه وي او د دې منګ عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته د افغانستان بلا استثناء د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي یا مثال د خبري د خواخ او د ننګور جنجال نه وي د دې وازنی وجه داده دو بلن مثال وایم مدام دی ملیان او د دې اخوندان نه د یو ذهنیت را پاتې دي یو سړی کې د والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی ډیر بهتره سړی دی که د خور سره مینه کوي او د غیبه شفقت کوي وي وګوره دغه له غرور وي خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمن سره وکي به دا په به و دي د لاله وګوره خدای نه خسته دي د وسته وګوره یعنی دا کم عدالت دی دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی که د خور سره کې خسړی دی که د خاله سره کې خسړی دی خو که د مرمن سره وکي به په ټولنه کې بدنام دی په خپل کورنۍ کې بدنام دی به د نه خراب سړی به څوک نشته حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه ښکاري چې هغه کور کې د مرمن سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي ځکه هغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د دې معنا دا ده چې دغه ټولنې باندې د پخوانه دغه د جهالت دغه مسایل چې دي د مسلط شوي دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده دا صرف ژوند دی تیری یا ژوند که متوجه شي ژوند په جنګلاتو کې ځناور هم تیری ژوندیم دي ډوډۍ خپل مطابق څه چې الله پاک هغه ته لیکلې وغه چې څه خوري هغه الله پاک رزق ورسوي په سیندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه هم خوري ژوند خو ګوره ځناور هم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د ځناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي
تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا چې کله ناکله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی له خپلې مېرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود داسې میدل شوي چې هغه سړی کله چې مورې نه وي خورې نه وي نور کسان نه وي خپلې مېرمنې سره ډېر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دوی ګوري یو ډول غوته ورخیز دا زه خو خپلې مېرمنې سره سم چلند نه لرم اق نه اق نیوکې کوي دغلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور ده دا په دې باندې وپوهوي چې خپلې مېرمنې سره تند چلند د خپل ځوان بېرته درتریخي
اصلا کله چې پلار دغسې ژوند تیر کړی وي اتره دغسې ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشي ویلی چې ته په دې ترتیب باندې ژوند تیر کړه تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس سره کومه بیا کې نه منو بیا هغه ماته بېرته وجه یاره مدني صاحب ماشاءالله تا ډېر ښه ژوند تیر کړی دی واقعا هغه دلته عملن لکه موږ ګوري نو بیا بېرته ما له وایي چې مدني صاحب موږ په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند به موږ دغه د جنسنګ انرژي به چې راوړه دا به موږ پټه په جیب کې راوړه خپلې مېرمنې ته نو چې کله یو کور دې حد ته راورسېږي چې د اویا روپو د پنځوس روپو شی کور ته مېرمنې ته ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چا نه کېږي خو دلته د مور او پلار نه یا د مشر ورور نه یا د مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شی راوړي نو ته فکر وکړه چې دا څه رقم ژوند شو دا د اعتماد فضا څه رقم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او آیا دغه مېرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفېږي تا په دې کور باندې مصارف کړي دي ته روز مره په زرونو روپیو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مېرمنې ورته زړه وشي چې دا ماته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو بیا دا څه رقم اسلام دی ته خو بیا اسلام د سوال سره مواجه کوي دا څه رقم انسانیت دی بیا د هغه نه علاوه چې ته وایې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پښو لاندې کېږي او ټول په عمل کېږي په دې برخه کې
خپله مېرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لرئ زه هم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا مېرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند کوي دا مناسب نه دی
ولې نه مېرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کېږي دا د علم په اساس کېږي ډېری مېرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغه دغه احساس او د هغه د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر به ژوند کوم څه چې دا وای به دا زومنم زمونږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړه شوي وژل شوي دي دا ټکول شوي دي دا زوریدلی دي دا فیل کوي چې دغه خاون چې ما څه وای دا دې که دا من خفه شونه خوده خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفه شونه د من خوده خپه دي نو دا یوازینی مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کېږي او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره خلاصي کی
لدی ورسته به داسټون ز څومره نورم زیات سی زکه افغان جونې نس کولای درس وای یغه مرمنې چې کار درلوده وظیفه تخپل نسیت للی یو څه داسټون زل بخانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره دا نورم زیات دی لسی څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره ک فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلی او غول دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله عدم ته په ټولنه کې صرف د نارینو د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینو د چنچته تر غوړی هغه د کوم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټی ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصدن ورکول کیږي نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دغه بد فرهنګ او دغه بدر واجونه راپاتې دي زمنم د سره دا خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډیرې خويندې په دې برخه باندې په هېدلې وي په دې برخه کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخه کې شوی او په هېدلې وي خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې دغه مرمنو سترګې وس خلاص شوې دي ذهنیت وس خلاص شوې دي دوی په هېدلې دي خپل حقوق د لپاره مبارزه کولای شي یو واری بیا په دې وتوانیدل چې د دې مرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوق د په هېدلو دروازې بند کړي او د اماغه د جهالت په پردو تر شا وساتي او اندکم دوی نشي کولای چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځي او افغانستان به دغه د بدبختۍ وخکار وي
مخکې په مارکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه خپل میرمنې سره بد چلند وکړي همدا هلته که مثبت اړخ ته راسو دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده سوې ده اوس د دې کور لور ده ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري مور ته یې چې لري د کورنۍ نورو غړو ته یې لري په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي که مثبت ته راواوړي څه باید وکړي دوی
زمونږ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې د افغانستان دغه مظلومو خلکو کې د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوي دي لکه یو 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 نوع فرعونیت په دوه کې زیاپ ځای شوی دی دا د اخوندانو د وجې نه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسو د خپلې واده شوي لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ بس
یو مشهور خبر مونږ او تاسو لرو کنه وای کارده مې ګرده آیا د دوی له سیاسارو سره به بیرته تماس ونیسي
همدغه سو سره کیږي همدغه سو سره شوی دی ناشنا او بیکاره فرهنګ دار چې دوه پرمانه پردی چې دوی نخ کاره کوي محکمو له دوه نزی نور مسائل دوه دغه کوي دوه هم د دوه اولادونه هم د دې مسلو خار شوی دی ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي خبرې به چې د بل د اولاد د پاره ته دغه ستريخ ژوند غالي نو د خپل اولاد د پاره چې د بل په کور کې د داته ممه کوي چې هغه به خوګ ژوند ولري نو بیا هم همدا تکراروم چې خپل لورګانو د پاره د بل په کور کې کم ژوند غواړي هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور لچ کم مرمنې راغلي د هغه د چا اولاد دی د چا خور دی د چا د زړه ټوټه وي چا به سره تکالیف تیر کړي چا به سره مشکلات تیر کړي وي په هماغه نظر ورته ګوري بلکې د خپل اولاد وګړي د ستاسو فامیل دی د ستاسو کور دی د ستاسو د کور غړي دی
bale په خبرونه کې کڅه هم په دې باندې خبرې وسولې خو بیا هم ک نارینه وته مشخص پیغام تاسو ولري چې دوی خپل میرمنې سره کله کله نرم چلند مناسب چلند کوي دوی ته ګټه څه ده او که چیرې وران چلند کوي تندخویی کوي هر څه خپل حق ګڼي بدې پایلې څه دي خبرور به په دې باندې سر راټول کړو
زه به ټول نارینه ته دا وایم چې راځي چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه ابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لک پوچت اواز باندې خبرې وکړي نو ابو بکر صدیق رانه نه وته ابو بکر صدیق د عائشه پلار وو چې کله ابو بکر صدیق رانه وته د بهر اواز واورید د عائشه نو رانه وته کور کې عائشه غواخ ولوغو یعنی غوخته دا چې عائشه باندې غواخو کې یو یا کېدې مثال اراده دا و چې لاس پورته کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکړه ورته جمع هيا ابو بکر دا مې وروچ دا ستالور د خدا یاد ولر از ما مرمنده نو کله چې هغه د کور نه بهر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشه لمخ ولور چې ګوره څنګه د درنی تپیل نه مخلاص کړ د غواخ نه مخلاص کړی اوس خورا سره پخلاشه یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي دا د پیغمبر اخلاق دي چې په عائشه او برته د پخلای الفاظم پیغمبر پاک استعمالی نو کچر د ستا په کور کې ستا ور را پاتېږي ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په مېرمنې باندې یا لاس پورته کوي یا د ظلم ور باندې کوي یا وحشت ور باندې کوي یا قصدن یا عمدن یا سهون لطفاً دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه لکه ابو بکر لای چې ابو بکر پلار او چورته چې ته د حق نه د جسمه په مېرمنې باندې لاس پورته کوي ته د حق نه رجدي باندې د خوشونتو کې د اسما مېرمن د ستا لور د کار شو په خپل ځای نارینه باندې غکم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نو وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کې کتاب ورته زوایبا چې د شمایل ترمذی چې دغه پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغه کوم سره چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زپوی کوم دغه کتاب نوم هم نه دی اوریدلی او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی دغه کتاب دی پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب اولولي ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې د میرمنو په وړاندې باندې دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
ژوندۍ اوسئ، به عزت او سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری ترکچې زده کړې کړې دي. تر بیا پرز کې چې است علمل او ملګری.
ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
Thank you.